ځوانان دي چې همدغه ملک همدغه
قبایلی علاقو کې لري لوګي
چې موږ ستو له بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ
ځوان ته په ټولنه کې وخت ورکړل شي
یو آباد افغانستان په رغولو کې د ځوانانو مسؤلیتونه او وړاندیزونه څه دي؟ له نوي نظام څخه ځوانان څه غوښتنې لري؟ د ټولنیزې سولې په وده کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي؟ د ځوانانو فردي او ټولنیز مسؤلیتونه کوم دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ځوانانو غوښتنې، نظریات او اندېښنې د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې د وحیدالله راشد په کوربتوب واورئ. د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې د رهب رشم آنلاین رادیو درنو اوریدونکو، زما وحیدالله راشد سلامونه یو ځل بیا ومنئ. هیله مند یم چې تېره اونۍ مو خوشحاله تېره کړې واوسي. د ځوانې ټولنې غږ خپرونې مینهوالو نن راسره خپرونې کې رسنیزه فعاله غلې خدیجه امین له اسپانیا هیواد څخه د انټرنیټ له لارې وصل ده. تاسو هم کولای شئ چې په دغه خپرونه کې مو خپل نظر راسره شریک کړئ. هغې له مین ډېره مننه چې بلنه مو منله. ستړې مشئ، خپرونې ته ښه راغلاست درته وایم.
سلام رشید صاحب، هیله ده چې تاسو هم روغه جوړه اوسئ. یو وخت اوریدونکي چې اوس زموږ خپرونه اوري، هغوی ته هم سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مننه زندۍ صاحب.
له تاسو هم مننه. آغلی امین، غواړم اول سر کې ستاسو پر اوسني ژوند خبرې وکړو. تاسو اوس مهال چیرته او ژوند مو څه ډول تیریږي؟
رشید صاحب، زه خو یوه اونۍ په افغانستان کې وم. کله چې طالبان راغی کابل ته، نو زه یوه اونۍ کابل کې وم. وروسته له هغې نه چې طالبان ما ته اجازه ورنه کړه چې زه خپل دندې ته ادامه ورکړم، نو زه راغلم اسپانیا ته. دا پنځم میاشتې کېږي چې زه اسپانیا کې ژوند کوم او ژوند مو ښه تېرېږي. خو هسې چې اوس مونږ مهاجر شوي یو، هسې ژوند مو چې په افغانستان کې و، کوم خوشحالي چې په افغانستان کې و، نو ژوند دلته افغانستان غوندې نه ده. ځکه چې افغانستان کې د زړه نه مو ټول خوشحال و. زه چې کوم مهاجرین سره چې اوس مهاجر شوی ده غږېږم، هغوی سره خبرې کوم، هغوی همیشه وایي چې افغانستان کې بیل ژوند و او دلته د زړه نه خوشحال نه یو، مجبوري ژوند ده دلته او بس ژوند دې نو تېرېږي.
مننه غلې مین. تاسو اوس په اسپانیا هیواد کې، هلته د نورو افغانانو ژوند څه ډول تېرېږي؟ تاسو سره رفت آمد لرئ، پوښتنه یې کوئ که نه؟
هو، یو اته کورنۍ ده دلته چې مونږ سره ژوند کوي. یو ځای نه یو، لږ لرې دي د هغوی کورونه، خو بیا هم ښه دي. کله کله چې هغوی سره خبرې کوو، د هغوی کور ته ځو، هغوی زمونږ کور ته راځي او د افغانستان یادونه تازه کوو، خبرې کوو ورباندې. ټول همدا وایي چې خپه شوی یو د وطن پسې، او دا ډېر مشکل ده چې څوک تصمیم ونیسي او مهاجرت وکړي. مهاجرت خپل درد لري. هر چیرته چې لاړ شي مهاجر یې، نو مهاجر د مهاجر ژوند بیل ژوند ده. تر څو چې څوک مهاجر ونه شي، نه پوهېږي چې څومره درد لري ژوند کول په بل هیواد کې. هر څومره چې هوساینه، هر څومره چې آرام شي، نو خپل وطن ته نه رسیږي. د هغوی ژوند هم ښه دي، هر امکانات هر څه شته. خو لږ ټول هر چا سره چې زه خبرې کوم، هغوی سره کله کله چې ګورم، بیا پوښتنه کوم، وایي چې هره ورځ چې آرامي شي افغانستان کې، سوله راشي، نو موږ غواړو چې بېرته خپل وطن ته لاړ شو.
آغلی امین، د اسپانیا هیواد دولت رویه له افغانانو سره یا ټولو مهاجرینو سره څه ډول ده؟
اولا څنګه چې مونږ ګورو د ماجرینو سره ډیر خرابې لري، ځکه چې دلته افغانان ډیر نه دي، نه پوهیږم چې څومره افغان دي خو لږ دي، او هغه کسان دي چې ټول اوس راغلی دي. پخوا دومره ډیر افغانان دلته نه وو، د خلکو رویه ډیر ښه دي. کله چې زه بار ته ځم او مثلا څه چې غواړم واخلم یا دفتر ته چې ځم، دلته هماغه اورګنایزیشن چې مونږ سپورټ کوي چې هغه هلته ځم، نو هغوی سره چې زه کله اسپانوي خبرې کوم نو هغوی ډیر ما تشویق کوي. ډیر داسې لکه افغانانو غوندې داسې ډیر مهربان خلک دي، داسې بد چلند نه کوي، بد رویه نه کوي، او ډیر ښه خلک دي. او دولت یې هم چنان همداسې ده، مونږ سره ډیر ښه رویه کوي، او څه چې مونږ وغواړو هماغه مونږ ته برابروي، ځکه چې هغوی وایي چې تاسو په داسې حالات کې د افغانستان نه راوتلی یاست او دلته راغلی، او وایي چې زموږ مسؤلیت ده چې تاسو ته هر څه برابر کړو. نو د ټول خلک او هر څوک چې سره چې زه مخامخ کېږم، هغوی وایي چې ډېر ښه رویه کوي مونږ سره. یعنې داسې احساس نه کوو چې مونږ بل هېواد ته راغلی یو، ځکه ځینې افغانان بل هېوادونو ته چې تللي دي، هغوی وایي هغوی ستونزو سره مخامخ کېږي، لیکن اسپانیې خلک، اسپانیې دولت، دوی ټول بیل دي لکه بل هېوادونو چې دي. نو مونږ هم کوشش کوو چې داسې کار ونه کړو چې د هغوی اعتماد افغانانو باندې کم شي.
اغلی امین، که په لنډه توګه راته ووایه، داسې کوم علت و چې د افغانستان ته چې کله طالبان داخل شول، تاسو دومره زر د وتلو پرېکړه وکړله؟ که دغه ورځ کیسه داسې په لنډه توګه راته وکړي.
رشید صاحب، ما هېڅکله نه غوښتل چې افغانستان نه بل هېواد ته لاړ شم. دا مې هېڅکله هیله نه وه چې زه افغانستان پرېږدم او بل هېواد ته لاړ شم. زه درې ورځ په کور کې وم کله چې ذبیح الله مجاهد کنفرانس یې درلود. اولته کنفرانس کې وویل چې مونږ د ښځو د کار کولو سره مخالفت نه لرو، ښځې کولی شي چې کار وکړي. نو سبا یې زه لاړم دفتر ته، ځکه چې زه ملي تلویزیون کې مې کار کول. کله چې زه دفتر ته لاړم، هلته د هغوی سره مې خبرې وکړو د طالبانو سره. ما وویل چې ما ته اجازه ورکوي چې زه خپل کار، خپل دندې ته دوام ورکوم. نو هغوی ما ته ویل چې مونږ داسې تصمیم نه لرو اوس چې تاسو راشئ او خپل کار ته ادامه ورکوئ. نو ما چې تاسو خو ویلی وو چې د ښځو کار کولو سره مونږ ستونزه نه لرو، نو اوس ما ته اجازه ورکوي چې تر څو چې ټول خلک تاسو باندې اعتماد وکړي، زه تاسو باندې ما تاسو باندې اعتماد وکړو رالم دلته دفتر ته. ما ویل چې سمه ده، که تاسو ما سره ستونزه نه لرئ نو زه خپل کار ته دوام ورکوم. بیا هغوی ما ته ویل چې نه، یو دوه درې ورځ نور منتظر پاتې شه، نو د هغې نه وروسته مونږ به یو څه پرېکړه وکړو، یو څه تصمیم به ونیسو. ما ویل سمه ده. څلور ورځې نور هم زه منتظر وم، کله چې مې مسیج کوو، کله چې مې زنګ وهل چې ما ته ولې اجازه نه ورکوئ، نو ما ولیده چې نه، دا هېڅ امکان نه لري چې اوس خپل کار ته ادامه ورکوم. نو د هغې نه وروسته او څو زنګونه راته راغی چې ولې د طالبانو پاک له غږېږي، ځکه چې هماغه ورځو کې راته زنګونه راغی چې خدیجې ته ولې غږېږي، د خپل ستونزه ولې شریکوې. نو د هغې نه وروسته افغانستان نو ما لپاره نو سیف نه وو. ما زه پوه شوم چې نه، زه اوس دلته ژوند هم کولی نه شوم، دوی ما ته اجازه هم نه ورکوي، او کورنۍ ده زما ماش کې نه وي، نو زما کورنۍ به څنګه کېږي. د هغې نه وروسته مې ما تصمیم ونیو چې باید افغانستان نه لاړ شم، او په ما هغه وخت کې د اسپانیې دولت ما سره مرسته وکړه او زه رالم دلته اسپانیې ته.
اغلی امین، که تاسو ته په افغانستان کې زمینه د کار برابره شي، ایا تاسو بیرته افغانستان ته د راتګ پلان لرئ؟
او ولې نه، افغانستان زما ژوند ده، زما هېواد ده، زه افغانستان سره مینه لرم، او دا یوازنۍ هیله وه چې افغانستان ته خدمت وکړم. هېڅکله مې داسې فکر نه کوه چې یو ورځ به زه افغانستان پرېږدم او افغانستان نه به لاړ شم. ډېر هیلې او ارزوګانې مې درلود په افغانستان کې. متاسفانه چې اوس دلته راغلی یو، دلته د صفر نه شروع کوو. دا ډېر مشکل ده مونږ ته چې اوس باید مونږ ژبه زده کړو، د هغې نه وروسته باید کار وکړو، زده کړه وکړو. دا ډېر مشکل ده. که ماته د کاري زمینه برابر شي او وکولی شم چې په ازاده توګه کار وکړم، نو ولې نه. هېواد مې ده، هېواد لکه مور ده، او زه ورسره مینه لرم.
ډېره مننه. د افغانستان اسلامي امارت پر اتاک سره ستاسو په نظر د افغانستان په داخل کې د ښځو ژوند اوس مهال څنګه تیریږي او د هغوی آینده څه ډول ارزوئ؟
اوسنی ژوند د ښځو څرنګه چې زه اورم کوم ښځو سره چې زه اړیکه لرم هغوی نه پوښتنه کوم. هغوی ډېرو ستونزو سره مخ دي ځکه چې اقتصادي مشکلات ډېر شوی دی. ورځ په ورځ چې تیریږي اقتصادي ستونزې زیاتیږي، ښځو نشي کار کولی، ښوونځي ته نشي تلی. خو اوس خو وضعیت ډېر بد ده د ښځو لپاره، خو په آینده کې زه هیله لرم چې دا ستونزې حل شي، ښځې وکولی شي چې په لاړ شي خپل کارونه ترسره وکړي، خپل دنده کوم چې دنده یې دوی درلوده هماغه سرته ورسوي، آمین هغوی کار وکړي او نجونو ته اجازه ورکولی شي چې هغوی لاړ شي او هغه وکړي درس ووایي. که داسې چې اوس ده په دا تقریبا 15 میاشتې کېږي چې طالبان په کابل کې ده او د ښځو حقوق هېڅ معنا نه لري په افغانستان کې، که داسې دوام وکړي نو ډېر مشکل ده چې ښځو ژوند نورمال شي. او دا غواړم چې په دري کې ووایم ځکه چې زما پښتو هم دومره پخه نه ده. اگر همین قسمه که دایی 5 ماه ادامه داشت و بعد از یوم به زنها ادامه پیدا کنه، آینده زنها در افغانستان هیچ است و یک آینده نامعلوم تاریک به زنهای افغان است که ایده هیچ کس تحمل نمیکنه و هیچ کس قبول نمیکنه، چون زنها زنهایی نیستن که 20 سال پیش بودن و هر ظلمی که هر کس بالاشون میکرد تحمل میکردن. فعلا زنها زنهای 20 سال پیش نیستن، صدای خدا بلند میکنن و ما مطمئن هستم که این نتیجه میده و بالاخره طالبان موافق میشه که باید به زنها اجازه بده کار کنن، درس بخونن و حق انتخاب خودشون را داشته باشن.
من نه اغلی امین، دا چې تاسو د مهاجرت یادونه وکړه، تاسو اوس مهال په آسمانیه هیواد کې ژوند کوئ، د افغانستان اسلامي امارت پر اتک 4 میاشتې اوسولې، خو دغه ستونزه د مهاجرت 40 کاله مخکې موجوده وله. یعنی که چېرته موږ 40 کاله 15-10 کاله خواته وګورو، زموږ زیات شمېر ځوانان له هیواد څخه بهر تلل. آیا دا ستونزه په نظامونو کې موجوده وه چې ځوانانو ته به زمینه د کار نه شوه برابرولی، او که د ځوانانو نه زغم و هیواد لپاره دوی داسې څه ایډیا نه درلوده چې دوی دلته پاتې شي خپل کار وکړي؟ تاسو په نظر مشکل په چا کې و؟ ځوانانو کې و که په تېرې نظامونو کې و؟ اگر به هر زبان شما میتانی صحبت نماید مشکل نیست.
خب قسمه که خودت گفتی راشد صاحب، یک مشکل وجود داشت که زیادتر به جوانا چانس داده نشد، هرچند میگفتند که ما به جوانا چانسی را میدیم که کار کنند، چون یک جوان زحمت کشید، درس خواند، ماستری خود گرفت و او ظرفیتش بیشتر بود نسبت به کسی که سنش بزرگتر بود. اما متاسفانه در 20 سال گذشته هم چانس زیاد به جوانا داده نشد، جوانایی بودند که واقعا زیاد زحمت کشیده بودند اما برشان چانس داده نشد کار کنند و مجبور به این میشدن که ترک وطن کنند با مشکلاتشان. که من قسمه که یک برنامه ما داشتم برام قصه های مهاجرت، من میفهمیدم که چقدر این جوان ها به مشکل میرن، مثلا ایران میرن، از ایران ترکیه، بعدش بر کشور دیگه که تا اون میرسن بسیار مشکلات میبینن، بیشتر جوان های متلف شد دویرا. اما چون برشان زمینه کاری مساعد نبود نمیتانستن، مشکل در نظام وجود داشت چون بعد سر جوان ها فرصتی برابر نمیشد، زمینه کاریشان مساعد نبود. و فعلا که چون نیروی جوان کسی است که میتونه به کشور به طرف پیش رفت و ترقی سوق بده، خوب است که اگر امارات اسلامی زمانی که به رسمیت شناخته شد و تفاهم کردن و مردم قبولشان کرد، اونا باید به جوان ها بیشتر شانس بده که جوان ها بیان کار کنن، زحمت بکشن، چون نیرویی که یک جوان دارن کسی که موسنتر از فرق میکنن و یک جوان میتونه خوبتر ترحریزی کنه، برنامه ریزی کنه و به کار خود صادقانه پیش بره و بتونه به در پیشرفت کشور سهم داشته باشه. و این خوب است که بر جوان ها بیشتر چانس داده شود، چون اونا تازه درس میخوانن و با زور شوق و علاقه خود دانشگاه تمام میکنن، بعدش میاین به کار میخواین که کار کنن، اونا واقعا کار میکنن. پس به اون خاطر باید به جوان ها چانس داده شد و مشکلات وجود داشت که من شاید هستم در این 20 سال هم بیشتر جوان های ما رفتن چون زمینه کاری برشان مساعد نبود، تمام خطرها را قبول کرده و مهاجرت را در پیش گرفتن، چون مهاجرت تصمیم خیلی ساده نیست. وقتی که خب درست است ما مهاجر شده، مهاجریت ما فرق داره با کسایی که در گذشته مهاجرت میکردن چون خیلی خطر داشت رفتن از یک کشور به دیگر کشور، چقدر راه را پیاده میرفتن، با چی مشکلات مواجه میشدن. یکی از خیشای ما پارسال وقتی که رفت ترکیه در برف کوچ گیر آمد، بچه جوان بود، زنده و مردیش گم شد. تقریبا دو ماه بعدش مردیش پیدا کردن که برای مادرش بسیار سخت بود، مادرش دال با حال نمیاد. مثل از او هزاران خانواده به می شکل اولادایشان از دست دادن و اون مهاجرت خیلی سخت بود. اما چون زمینه کاری به جوانان مساعد نبود، نمیتونستن، مجبور میشدن که ترک وطن کنن. اما باز اکثر جوانان بود که درس هم نمیخوندن، وقدر در فکر کار هم نبودن. اگه نمیتونستن، مثل که خودت یک جوان هستی که از وقتی که من خودت را میشناسم همیشه یک جوان فعال بودی، مثل خودت جوانای زیاد را میشناسم که خیلی فعال بودن در وطن، همیشه زحمت میکشیدن، کار میکردن. بعضی جوانان ملامت بود چون اونا خودشان هم زیاد خود زحمت نمیدادن، نمیخواستن تحصیل کنن، نمیخواستن که واقعا کار کنن. مشکل از دو طرف بود، اما با امیدی هستیم که روز شب همچنین مشکلات وجود نداشته باشه و آزادانه و خیلی راحت بتانن جوانا در وطن کار کنن و برشون زمینه تحصیل، زمینه کار، همه چیز مساعد شوه.
من نقل امین دچ دی افغانستان اسلامی امارت کله چې کابل ته داخل شول، دوی دی افغانستان ټول خلکو ته په واضح ډول ویل چې موږ هیڅ اسره مستونز نه لرو، ولې بیا په دې ورستو کې چې موږ تاسو ګورستاسو په شمول باندې د هیواد ډیر زیات علمی شخصیتونه دوی بهر ته تللی او اوس هم دغه لړۍ ادامه لري، دوی کوشش کوي چې له هیواد نه بهر وځي. ستاسو په نظر باندې دغه ستونز اوس هم اسلامي امارت کې موجوده ده او که علمی شخصیتونه نور نه غواړي دلته پاتې شي؟
خب راشد صاحب، یک مشکلی است که مثل که من براتون گفتم، من سه روز از ای که طالبان آمده بودن در کابل، من خواستم بالایشان اعتماد کنم. حالا ما قسم در اصلا میبینیم جورنالستان لطکوب میشه، جورنالستان نمیتونن آزادانه کار کنن، خانمان نمیتونن کار کنن، مکاتب بروی دخترها بسته است. هرچند همیشه بعضی انتقاد میکنن، میگه فعلا زمستان از دخترها چی رقم مکنن. خب زمانی که مکتب بچه ها میتونستن برن، در این مدت که یک ماه یا دو ماهی که بچه ها میتونستن برن و امتحان بدن، چرا نتونست دخترها برن؟ طالبا باید کارهای کنن که اعتماد مردم جلب کنن. نمیشه ای که اونا هرچی دلشان میخواهد بکنن، یک دیکتاتورشیپ باشه که فقط خواست طالبا اونجا مطرح باشه، هرچی که طالبا خواست و مردم قبول کنن. اگه یک قسم دان ما پیدا کنم مردم بالاشون اعتماد نمیکنه، حالا مردم آگاه هستن، قبول ندارن که کسی ظلم بالاشون کنه. اما نتونستم در ظرف 4 ماه اعتماد مردم به دست بیارن، هرچند میگن اما بازم نشده. با اون خاطر اگه وضعیت تو ادامه پیدا کنم، من اسم هیچ کس نمیخواد که در افغانستان زندگی کنه، چون من با کسایی که در ارتباط هستم اونا تاکیدشون همیشه همی است که ما میخوایم از افغانستان برایم، ما نمیخوایم در افغانستان باشیم. و این طالبا باید کوشش کنن که اعتماد مردم جلب کنن به همه. درست از میگن 4 ماه شد، خب 4 ماه خیلی وقت است. 4 ماه میتونستن حد اقل به خانم‌ها اجازه کار کردن بدن، میتونستن مکاتب دخترانه را باز کنن که دخترها برن امتحانایشان را بدن، بعدشان رخصتی زمستانیشان باشه که اونا مطمئن شوند که نه، درست است اونا تغییر کرده و ما دل خوش کنیم که ما میتونیم بریم دوباره به وطن خود بر بگردیم و در وطن خود زندگی کنیم.
دیر زیاد مننه آقای امین. اوس هم د ځینو هغو ځوانانو او پیغلو پښتنې او نظریات راخلو چې خبرونه کې موږ سره شریک کړي دي. اغل امین زموږ یو دوست پښتنه کړې ده، ویلې دي چې شفیع الله ناصری هم له لوګر ولایت څخه، زما پښتنه له خدیجه امین څخه ده. هغه داسې ویلې: اغل امین، تاسو له هیواد څخه بهر له خپل ژوند څخه راضي یاست او که نه؟ او که د افغانستان اسلامي امارت د اسلام له نظره د ښځو حقوق تامین کړي، آیا هیواد ته به بېرته راشئ؟
څنګه چې هغوی ته هم سلام وایم، او دا وایم چې راشد صاحب، دلته ما کله چې په شروع کې ما وویل چې ژوند دلته ډېر ښه ده، هر امکانات شته، لیکن د زړه نه مونږ خوشحال نه یو، ځکه چې مونږ مهاجر شوي یو. مهاجرت ډېر سخت ده، او دلته چې که مونږ ته قصرونه څوک ورکړي چې دلته ژوند وکړي، نو د زړه نه چې خوشحال نه یي څوک، هغه ډېر مشکل ده. زما کورنۍ په افغانستان کې پاتې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم، ماته ډېر سخت ده. کله کله چې وطن مې را په یادېږي، دفتر او هغه ورځې چې زه په افغانستان کې مې کار کوو، هغه څه چې زما ماته یادېږي، نو بسیار سخت است که من یادم میاد اون روزا. من نمیتونم بگویم که مواقف قلبا خوش هستم. خب زندگی نورمال است. صبح بخیر برو درس، از درس بیا کارخانه بعدش بعضی مصاحبه‌ای که داشتم میباشم، نظر به تقسیم اوقات را پیش میبرم. مشکلات خود داره و اگر ها بتانیم که ما وطن خود آزادانه کار کنیم، راحت کار کنیم بدون مانعی، ما دوست دارم بیایم دوباره به وطن خود بر بگردم و کار ما اونجا ادامه بدم.
مننه. یو خور پیغام نه لګره د ویری د شکیبا احمدی مل کابل ولایت څخه غوای وای کچیر ته تاسو ته زمينه د کار په کابل کې برابر نه شي، آیا د نور خوند لپاره داسې کوم پروګرام جوړ کړئ چې زموږ خوند ترې ګټه واخلي؟
دقیقا ما فعلا هم بالای می کار کردم، میرم که اینجا ما چی کار بتانیم که اگر ما از داخل افغانستان نمیتانم کار کنم، حداقل از اینجا بتانم بر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنند بر اونا کاری کرده باشم، چی هر طریقه باشم من بتانم بر اونا زمینه کاری رو مساعد کنم. چون من درک میکنم، ما یک زن بودیم که ما در افغانستان تمام عمر ما در افغانستان تیر کردیم و از هر حالت مردم آگاه هستم. بیشتر مصاحبه‌ای که داشتیم با خانمایی که مصاحبه داشتیم مشکلاتشون دیدیم، در ولایت‌ها یک سفر کردیم، من هم حالت‌ها را درک میکنم میفهمم و من بیشتر درد مردم را حس میکنم چون خودمون خیلی درد دیدیم. به اون خاطر اگر من نتونم در افغانستان کار کرده، از اینجا از اسپانیا من زنای افغانه، زنایی که در افغانستان وجود داره زندگی میکنن، اونا را حمایت میکنم و تا حدی که توان دارم میخوایم به زنها کمک کنم، چون نمیخوایم این زن با هیچ مشکل روبرو بشه. در افغانستان سالهاست که زنها با مشکلات زیاد مواجه هستن. هر نظام که تغییر کرد متاسفانه بیشتر درد زنها دید، بیشتر مشکلات را که دیدن بیشترین ضربه را به زنهای افغان وارد کرد هر نظام کامل و فعلا هم همین رقم یک چیزی هست. و اگر من نتارم بله ها من میخوایم از امیجه کمک کنم برای افغانهای خود.
مننه غلی امین. بلکه از پیغام نه لګاله خپل نوم نه ذکر کړی، وای له امارات څخه مغوښتنه ده چې ژر تر ژره د تعلیمي مرکزونو دروازې پرانیزي او په هیواد کې د نرخونو د کنټرول او له هیواد څخه د دندو فرصت برابر کړي. ډیره مننه ورور تاسو نه چې نوم نه ذکر کړی. خبریاله اغلی خدیجه امین، له تاسو څخه نړۍ مننه چې وخت مو راکړ. اغلی امین، که په وروستیو کې هیوادوالو ته څه پیغام لري نو مهرباني.
تشکر بسیار زیاد از خودت از اینکه منو در برنامه داشتی و ما بتانم تانستم حداقل گپای دل ما برم و تانم بگویم، شریک بسازم تجربه خود. خیلی سپاس از خودت و از کسایی که تا فعلا شنونده برنامه بودن، تشکر بسیار زیاد. در آخر پیامم گفتنی ممی است که امیدشان از دست ندن، انشاءالله همه چیز تغییر میکنه و پشت هر شب سیاه یک روز روشن است و ما امید داریم، چون همه ما شکر مسلمان هستیم، به خداوند باور داریم، اعتماد داریم و انشاءالله همه چیز تغییر میکنه و پس دوباره شاید روزای خیلی خوب میباشیم و این مشکلات هم که فعلا وجود داره من مطمئن هستم که خیلی طولانی نمیباشه، زود به خیر تمام میشه و میتونن تمام مردم یک زندگی خوش و خوب را تجربه کنن با امید سلامتی و آرزوی صحتمندی همه هموطنان عزیز خود هستم.
د ځوانې ټولنې غږ خپرونې مینهوالو، دا و د نن ورځ خپرونه چې د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسې دغې موسې نشراتي ټیم له لورې د راهب ریشم آنلاین راډیو څخه مو واورېدله. تر بلې خپرونې چې زه وحیدالله راشد ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، لویه الله مو مل شه.